مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د غرمی دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې مو زه ګل آیاس او پامیر ساحل هرکلی کو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو په اول خبرونه وایان پامیر ساحل.
د پاکستان او امریکا مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په بلوچستان کې پر یوې امبارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي او د امریکا دفاع وزارت وایي په عراق کې لسګونه یرغمل شوي کسان د اسلامي دولت ډلې له منګولو خلاص کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیگانه خبره شوې ګډې اعلامیه کې کړې. له اوباما سره تر لیدو وروسته شریف په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل دواړه مشران سلا شول چې د افغانستان جوړجاړي بهیر به پر مخ وړي.
آج پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے
دیوائی نن چھ میں لولس مشر اوباما سرا خبریں وکڑے نمک سلا شو چھ مگ امریکہ او افغانستان با دو سول خبر و عمل پر مختگ لپارا لیو بل سرا ہمکاری کو. لسپین مانی په خبره شوې اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته ویل پاکستان غټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د دوی له خاورې په افغانستان کې خپل وسلوال فعالیتونه تپرینګدي. په بلوچستان کې پر د اهل تشیع پر یوې امبارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوی ځواکي و چارواکي حامد خان بنګولزی نن سهار مشال راډیو ته ویل بریدګر برقه په سر کړې وه او تیر ماښام یې د کچي ضلع په امبارګاه کې دننه هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. دې زیاتوي په برید کې لس کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولی. نوموړي تیر مازیګر په پیښور کې تر غبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. د صرف عوام دوکې لپاره غلا کړي د غلا پټونې لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
څو ورځې مخکې احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند پر سینیټری ستاری ایاز تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې وه. خو د پېښور های کورټ احتساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوت د ستاری ایاز نه نیسي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. د خبره د پارلمان غړي حاجي شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
جمال صاحب کینڈیڈیٹ کو هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقه کار باندې به الیکشن کیږي نو هغه غزاد به مونږ جمع کوو. د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو. هغه ته به مونږ دا ریکویسټ کوو چې دا تاسو قبایلو ته عہده ورکړي په اسلام آباد کې.
دا مهال د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ ځکه خالی ده چې ایاز صادق شاوخوا دوه میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه او د لاهور پر 122 حلقې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا په ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. نوموړی د اکتوبر پر 11 د انتخاباتو په ګټلو بیا د قومي اسمبلی غړی شو. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټولګوندیزې غونډې اعلان کړی. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تیر ورځ په پیښور کې مشال راډیو ته وویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلول لپاره به د رواني میاشتې پر وروستۍ نیټه په پیښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کوي او د نومبر پر 14 به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي لاریون هم کوي. سیاسي اتحاد د هغې قانوني مسودې په حق کې هلې ځلې کوي چې د قبایلي سیمو ځینو استازو قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي او پکې راغلي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل شوي کسان خوشي کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له حتمي مرګ سره مخامخ ول. د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک بیګا وویل د ژغورنې پرونی عملیات د عراق په هویجه نومي وړوکي ښار کې وشول چې پکې یو امریکایي سرتیری هم وژل شو. د ویل له عراقي او کوردي پوځیانو سره د امریکا ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ټول اویا یرغمل کسان خوشي کړل شول. کوک په بیان کې وویل عملیات یې هغه مهال پیل کړل چې دوی معلومات ترلاسه کړل چې یرغمل کسان له حتمی مرګ سره مخامخ دي. دوی وایي پر دې مهال یې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال نیولي او یو شمېر یې وژلي هم دي. ده د وژل شوي وسلوالو کره شمېر ورنه کړ، خو یوه کوردي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په عملیاتو کې تر 15 پورې وسلوال وژل شوي دي. روسای ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دی ورسره خبرو ته تیار دی. پوتین دا خبرې تیر ماښام تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې اسد په ناڅاپي سفر مسکو ته ورغی. په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل دا اسد د شام 15 کلنې شخړې سیاسي حل پر اړتیا خبرې وکړې. په شام کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوي او 4 میلیونه بې کوره دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسۍ الوتکو پر بمباریو انتقاد کړی دی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او 2 زیمبابوی ګټلي دي. د افغانستان لوبډلې 13 ورځ په 4مه سیالۍ کې زیمبابوی ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. دا د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه.
خبرونه د مشال راډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. پاکستان او امریکا پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د خبرو ته کینی. په بلوچستان کې پر امام بارګا په ځانمرګ برید کې 11 کسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هغه تورونه رد کړي چې ګواکې احتساب کمیشن د بدل اخستو لپاره کاروي. اپوزیشن ګوندونه وایي د احتساب او وفاقي او صوبایي ادارې یو اړخیزه دي.
منګه وایو چې ډاکټر راشین دی مونیشي خو یې ساکدار دی مونیشي.
د کوټه سندمن روختون ډاکټران وایي د علاج نه کولو له کبله د ډیرو حامله خزو پښتورګي کار پرېږدي.
پیچیدګي کې رواني لیکن دوی خپل کورواله ته یای نه.
د ماشوم د زوکړې په وخت ګردې فیلیږي. زموږ په ټولنه کې دومره ډېرې سیوی دي.
شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې خبرونې ته غوږی. ساسې پام د خبرونې لومړی رپورت ته راګرځو. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګای په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف د امریکا په سفر دی او هلته چارواکو سره پر دواړه خیزه اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. اسمت ساروان نور معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
درنو اوردونکو، د اسمن ساوران په رپورټ کې مو واوریدل چې نواز شریف او اوباما سلا شوي چې د افغانستان سولې بهیر به پر مخ یوړي، خو افغان حکومت دریز لري چې تر طالبانو مخکې باید له اسلام آباد سره سوله وشي. پر دې موضوع په امیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له شنونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا شي.
اساسي خبره دا ده، لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما په فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم اماده وي سولې ته. نو زما په فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅه وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسي مسله همغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې پورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره ګډ کار کوي. تر اوسه پورې
دغه نواز شریف چې اوس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاري چې امریکا به دې قانې کړی وي چې له دغه دوه مخه تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي، په عمل کې وخی لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي.
زما په فکر باندې دا یو ښه اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي، او دا په دې معنی ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه اقدام دی. دا بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې تر څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
نرنو دونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پرونی ملاقات په موضوع کې پاتې کیږي. تاسو مرکه هم واوریدله. میګاله واشنگټن په خبره شوی ګډ اعلامیه کې راغلی نواز شریف هوډ وخود چې د لشکری طیبه ډلې په ګډون به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو ښه کولو هڅه به هم کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخل په رپورټ کې ورو.
د زیارت پورز واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر باراک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې مؤثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو لپاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پرمنه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحال ول ضروری دی. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکری طیبه په ګډون پاکستان د هاغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګری ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دی، او دا د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمہواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر باراک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین ویل چې دې ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابس دا، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په وجه با اوباما وایي چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایونو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و. هندوستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي کې دې شي رستو امریکا هندوستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخ خرابوي ځکه چې د پاکستان پوز ضربي اعظم اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی او د ضربي اعظم د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوان شي.
دو
اړخیزه ملاقات کې د داعش وسله والې ډلې په حواله هم خبره وشوې او وویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګند کو چې پاکستان به داعش وسله والی ډله په خپله خاوره آبادېدو ته نه پرېږدي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، زو کوټه ته په بلوچستان کې د الیتشی پر یو امام بارگا په ځانمرګي برید کې یو لس کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوی ازواک یو چارواکي نن سهار مشال لړی ته ویل چې بریدګر برخه پر سر کړې وه او تیر ماښام یې هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو مونځ کاوه. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومتري په واټن پروت دی، پکې د ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوي. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګولزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرشه مشال رادیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمیر یوولس ته رسیدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوه امام باړه کازمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امام باړه ته ننوتی، هلته بیا له نارینه وو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګولزی په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوي دولتي روغتون ته او پاتې نور یې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګولزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړې. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوې نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې قبول کړې نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه.
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو.
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو.
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو.
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو.
پام کوا
په پاوکم 4 بجو.
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
مشال اړیدو تاسو غوږ درنو ودونکو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبي احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نشي کولی. نوموړي تیر مازیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال اړیدو سره د خبرو پر مهال د عوامي نشتل ګوند هغه تورونه رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل اخستو لپاره کاروي. زلان یوسفزی له پرویز خټک نه پوښتنه کړې چې په احتساب کمیشن کې د مداخلي تورونو په اړه هغه څه وایي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا احتساب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارټیانی دی هغه پکې نمائندګي وا متفقہ ایک پاس کړی دی. دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دی هغه په صلاح مشوره وانی شوی دی. نو زه حیران یم چې هر څه پخپله کړی دی. اختیارات ورته پتا دا هغه قانون پتا دا چې هغه کې اختیار چانشته. ڈی جی با اختیار دی، کمیشن با اختیار دی، مونږ انټرفیرنس نشته. دوی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړی دی، غلا پټونه لپاره. نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی. زما کدی صفا سوتری ایس حکومت لاس نه چي
کبدې اړه مراته وي چې پتیرو حکومتونو کې ډېر خلکو پر بون روپو باندې کرپشن کړی دی او هغه کې ځنې خلک اوسم ګرځي
اور هغه کې خماسه کار نشته. چا خلاف هغه تا ثبوتونه ملاویږي که تاسو سره ثبوتي راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکې هغه به په اکشن اخلي. مسله دې ملک دادا چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مون قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګي چې دا غل دی او دا غل دی، لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہی وکړي او ثبوت راوړي.
د مخالفو ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دی هغه په تاسو باندې الزام لګي چې
اسوسییشن افسوس دا دې څوک نیولې کې ګوره کدا احتساب پکې مو مداخلت وینې ما یو وزیر دی هغه په جیل کې دی هغه مغې نه پولیټیکل جوړ کو زمونږ ایم پی اے دے دے حوالے سے پکی گرفتار شو نو کدا دے ما پک اختیار ونه سنگ و مونږ خپل خلک خرابول نو دا ټول دے پاره دے کاغذ دے وخت حکومت کیم سو کی هغه خلاف میں احتساب کیږي او کم مخکم چا کړي او چا خلاف ثبوت راشي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک شو مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پوری کوي چې د احتساب په نوم دوی زور ول کیږي او ورسره تیرې کیږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. د سیاسي ګوندونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او د درغلې په تور یې یو شمیر سیاستوالان هم نیولي دي. له اسلام آباده د ریاض مساخل دا رپورټ.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د پخواني صوبایي وزیر او موجوده سینیټر ستاره ایاس په ضد د یو ارب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی و کوم چې وروستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولې و چې څو ورځې وروستو پرېښودې شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانې کوي، نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایي بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو د پاره یو شان.
accountability was member of parties that خپل انویسټیګیشن کېدل دي کوم دی نو نن بعد شي او بیا نه دی حکومت کې نو ځکه چې خپل د تور پورې کړو چې د هغه منیسټران د شیر پاول هغه کرپټي او موږ کرپشن په وجه دی لرګړي.
همداراز پیپل ګون هم په نیب د جانبداري تور لګوي او وایي چې د کې حکمران ډلې د پاره یو رنګ او مخالف ډلې د پاره بل رنګ قانون دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګون د سنټرل ایگزیکټیو کمیټه د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یا منشا ته خود ته اجازه ورکړي چې هغه د عدالت تراشي که پاغه باندې جرم ثابت شونه هغه به بیجل تږي. خو ډاکټر راشم ول نشي به پاغه باندې روسته کې شونه نو موږ وایو چې ډاکټر راشم دې مونږ نشي خو ساکدار دې مونږ نشي میا منشا دې د مشرب په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خو چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایي کوي، نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطۍ کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم خو د پیپلز ګوند چې کوم 15 کاله حکومت تیر شو که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجایز کارونو په حق لا د خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو ته به په خپل اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نن په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي، نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونې ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخواني وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړې ده. د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي دي د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې خبرونه ته غوږی رپورټون را سره یو شمېر نور هم شته. تاسو پام د یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر په 2 په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډې اعلان کړې دي. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تیر ورځ په پیښور کې مشال لري ته ویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د نومبر په 14 په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي لاریون کوي. سیاسي اتحاد د هغې قانوني مساودې په حق کې هلې ځلې کوي چې د قبایلي سیمو ځینې استازو قومي سملې ته وړاندې کړي او پکې راغلي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي. تفصیل غلام بوس راکوي.
د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې د ټول فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 14 نیټه به په زرګونو قبایل په اسلام آباد ډی چوک کې د پارلیمان مخې ته د قبایلي حقوق لاریون په نوم احتجاجي ناسته ترسره کوي. اخونزاده چټان وایي
په 16 تاریخ باندې ان شاء الله تعالی ټول قبایل به تم درخواست کړي چې موږ به یو حقوق ریلی کوو د اسلام آباد ډی چوک پورې ان شاء الله تعالی د دې نظام د خاتمې ټیم راغلي دي.
د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک کې د قبایلو د لاریون په لړ کې د قبایلي سیمو د عوامي نېشنل ون یو مشر او د سیاسي اتحاد پریس سیکرټر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل
کوم ډی چوک چې منګا د بل په حمایت کې کوم ریلی کوو هغه چې ریلی وباسو نو دیتا قبایل ډیر لیواله ناشتي او زه ګومان کوم چې په وزره خلک باندې قبایلي سیمو نه خامخا روزي پروګرامونه زمونږ هم روان دي چې زمونږ قبایلي خويندې هم په دې کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي او دا نړۍ وخه نړۍ ثابته کی چې موږ نه دا تور قانون دا د اف سی آر زمنګ نه لري کوي او موږ چې دنه په مین سټریم کراولای موږ په دې صبح کې شامل دي.
د یادونې وړ ده چې د دین وړاندې الفاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی وو خو اوس پاټا سیاسي اتحاد وایي د دغه لاریون د کامیابولو لپاره به اول د اکتوبر په 1 نیټه د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې د سور اعلانې په پیښور کې قبایلی جرګه رابللی شي او د نومبر په 2 نیټه به په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ده او هغه تبلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
درنو درنو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استاذي وای غازی ګلاب جمال با د قومي اسمبلی سپیکر اسوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلیمان غړي حاجی شاجی ګل افریدی تیر ماخام مشال لړۍ ته وکړه. د مشال لړۍ خبريال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې آیا د قبایلی سیمو ټول استاذي سلا شوي او کنه.
نن بالکل زمنګ میټینګ وشو په دغه میټینګ کې ایوا سلام مونږ وکړه د سپیکرشپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ برپور حصہ اخلو.
اجي سب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایم تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو تا نه ویلی او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال سیب کانډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جی جمال چې دا کم نام زدګی تاسو کړی دا نو آیا د دوی د پاره د سپیکرشپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به دریوړې پاکستان کې چټانې روانې چټانو نه بعد موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. اگر کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارتو لیډرشپ ته زو هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو هدا ورکړئ په اسلام آباد کې او به سپیکر شه به دا چې غیر جانبدار شونه دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خم هغه وی عوامو ته میسج او بیا قبایلو ته چې و هدا وته ملو شي ان شاء الله.
د پارلیمان غړی حاجی شاه جګول اپریدیو چې مشال رادیو سره ځانګړی مرکه کوله.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اودونکو واښوې ده د غرمې دولس نیمې بجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې ناست دي نو له هغه نه د خبرونو لنډي سور. د امریکا او پاکستان مشرانو له پاکستان غوښتنه کړې د طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیگانه خبره شوې ګډه اعلامیه کې کړې. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې امام بارګا په ځانمرګي برید کې ولس کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. دغه برید تیر ماښام د کچی زلې په امام بارګا کې دننه وشو. په برید کې لس کسان ژوبل هم دي. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلیمان غړي حاجي شاجي ګل اپریدي تیر ماښام له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړه. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر دویمه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز غونډې اعلان کړې دي. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تیر ورځ په پیښور کې مشال رادیو د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د روانې میاشتې پر شپاړسمه په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي لاریون هم کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل کسان خوشی کړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له حتمی قتل عام سره مخامخ ول. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دا ورسره خبرو ته تیار دي. پوتین د خبرې تیر ماښام تر هغه یو ورځ وروسته وکړه چې اسد په ناڅاپي سفر مسکو ته ورغی. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چاته چې د مشال اړوي خبريال سراج زهیر د پاکستان د زین ورسپانو اداري لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان زین د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپل اداري د نه په کارویانو باندې لیکلي. دغه لړکی مشرک ورسپانه خپل اداري کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د دولس غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړي چې پکې د خیبر پختونخوا یو با اثره خزا خاون هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. اداري مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او با اثره خلک په کرپشن اغلا غلطو کې ککړ وي او د دې د خاتمې لپاره تر اوسه په سنجیدګۍ اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو راس خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کېدای شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار دی چې نور هغه خلک تعلقي د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کولو سره به عدالت او ولست د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړه توګه د بدونوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپن خپل ادارې کې وای پاکستان په فاټا بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهنې ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کومرست چې د امریکای ذمہواري جوړی کې چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منکړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویول شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هواره کړي ځکه چې په دې د منطقي امن او ترقی پټا ده. دریه زیاتوی اوس دنیا بدل ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي نو په داسې صورتحال کې هندستان لپکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریا اخري کې وای سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوړه کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو خکولو لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانه په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړي چې آیا واشنگتن په افغانستان کې جګړه بایللې او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمې برخې له عبدالحی کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگتن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگتن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخېدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگتن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو تھامس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگتن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسكر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسكر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر ښار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنا دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لا لمخه خبر وو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دارنګه د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې د القاعده مشر ایمان الزواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
درنو ودونکو د هلمند امنی قومندان وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په باباجی په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوبله اړولې ده. د هلمند امنی قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا هم روانه ده، خو وروستو جګړو کې د طالبانو مهم قومندانان وژل شوي دي. په همدې حال کې د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي ویره لري چې جګړه به ښار ته وغځیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې اورو.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړي دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګه څخه شاوخوا 10 کیلومتره لري ده، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړه ولې ده.
شخصاً زه د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لرم چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې د دوی دستروکتو یعنی تنه یو څنګه دستروکتو جمع دستروکتو د مسؤل کمانډانو او د نادالی د ولسوالۍ ولسوال هم وو.
د همدارز ویل چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قومندان ملاغنی هم وژل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې ښار ته وغځېږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لوېدو په نتیجه کې د دغه ښار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د ښار عمومي تاسیسات ونړېدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
جنگ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د د په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی له لارو نشي لرې کولی ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا شپږ سوه کورنۍ تښتېدلي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
درنو دونکو وزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله وای بلدیاتی حکومتونو ته صدا پاسا یو سلور سلویخت ارب روپی بیل کړی دی چې پکې با دو سلویخت ارب روپی د پرمختای کارون لپاره وی. نو موږ تیر ورس په خبر کې تر خبري غونډې وروسته مشال لري ته ویل بلدیاتی حکومتونو کار پیل کړی دی او دا چې د ضلع او تحصیل کونسلرانو ته د روزنې ورکولو پروګرامونه هم روان دي چې هغوی پر نوي نظام پوه شي او کار وکړي. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ضلعي حکومتونو ته یې فنډ ورکول پیل کړی دي او ډېر زر به ضلعي حکومتونه او ویلج کونسل په خپلو خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډ هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی دا غي چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کیږي، یک مش باندې کوارټرلی ریلیز ورته کیږي 144.2 ارب روپیه بزی په دې کې 42 ارب روپیه چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقی به سیلریز او نان سیلری مت کیږي.
نو موړي جاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فنډ تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې با ویلج او تحصیل کونسل د فنډ ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارمولا باندې دي 13.10 ارب چې دي دا به دغه ته ځي، د ویلج کونسل ته ځي او 8.5 ارب تحصیل کونسل ته او 8.5 ارب ضلع کونسل ته. دین علاوه با 15 لک روپیه هر ویلج کونسل ته راغی د دفتر د کرایې او سټیشنری د پاور کلیکي سالانه.
صوبائی وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فندونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتېوالي او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتي کونسلرانو په نوې بلدیاتي نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم پر رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي. خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتی پروګرامونه پیل کړی دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 30,000 ده او د دومره ډېر شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو دونکو زوخ کوټه ده. د کوټه سندمن روختون ډاکټران وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې ورته داسې ناروغي ورول کیږي چې د ماشوم زیږیدنې پر وخت یې پښتورګو کار پرېښوي. ډاکټران دا وایي چې د دې وجه د حمل پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. پر دې موضوع له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د یوې ناروغې مور په خبرو پیلېږي.
ماشوم چپاناسې موږ خو نسمن خلک یو، هغه خو روپۍ ډېرې غواړي، وس نه لرو چې بوی ځو.
دا د یوې بستر سوې ناروغې مور ده چې وایي کله چې لور امیدواره به نو کله هم ډاکټر ته د نیستۍ له امله ښکاره نه کړه. د دې په خبره کله چې د لور په نس کې د ماشوم اته میاشتې وسوې نو ماشوم یې پیدا سو او تر هغه وروسته یې پښتورګو کار پرېښود. د سنډې من روغتون د پښتورګو د ناروغیو متخصصین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې ورته همدا ډول ناروغان راوړل کېږي چې د ماشوم زیږیدنې په وخت یې پښتورګو یا وډوډو کار پرېښی. د پښتورګو د ناروغیو یوه متخصصه ډاکټر نادیا افتخار یې لامل څه داسې ښیي.
د دې وجه مې بیسیکلی دا ده چې ایجوکیشن زموږ خلکو سره نشته. کوچنیانې لس لس دوه دوه لس کوچنیانې بیا چې دلته مونږ پورې را رسېږي د دې آلموسټ ګردې فیلي.
د دغه روغتون په دې واټ کې د پنځمې په ورځ پنځه همداسې مېرمنې بستر وې چې د ماشوم د زیږېدو پر وخت یې له بدن څخه د زیاتې وینې د بهېدو له امله اوس پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. ډاکټر نادیا وایي هغه وخت چې د ښځې ماشوم په نس وي او ډاکټر ته یې په میاشت دوې کې د کتلو لپاره بیایي نو شایي دومره به له خطر سره نه مخامخ کېږي، خو زیاتوي تر ټولو اړینه خبره دا ده چې د ماشوم د زیږیدلو پر وخت باید متخصص یا ډاکټر موجود وي.
اوس چې کوم موږ اوبزرویشن دی هغه لحاظه دا څه وخت کې بیخي زیات شوي دي دا مریضان چې دي.
ډاکټر ګلغوټۍ د دې وارډ یوه بله ډاکټره ده. دا هم دا مني چې په دې روسیو کې د دې ډول ناروغانو راوړل زیات شوي.
هغه کې خو څه وجوهات چې هغه د دوی کور لحاظه ښه علم کمی ده او بل چې دی د دې کور سم مینجمنټ نه کړي لږ کور دی کمپلیکیشن کې روانې پیچیدګي کې رواني لیکن دوی خپل کور والا ته یای نه. بیکاز یو مریض چې دی هغه وش په پور دی پر ویجینل مطلب چې دی د بلیډینګ کې دی وینه میته لیکن دوی خپل کور والا ته ژغ نه کوي. اخر کې چې دا بول کې مس وای انوریا چې ورته یای هغه ټایم دی ورته ویل او دلې چې راغله غاینی والا ته د بلیډینګ بشکې زیات او هغه ته پر بل لیار نه ولا هغه ته دی هیسټریکټمي وکه مطلب مثلا بچدانی ګرځوي ستنه.
د سنډې من روغتون د دغه وارد مشر ډاکټر لیاقت هغه بیا وایي د ماشوم زیږیدنې په وخت کې د میرمنو د پښتورګو د خرابېدو په لړ کې له یو شمېر نورو نارینه او ښځینه ډاکترانو سره مشورې هم پیل کړې.
هغه زنانې چې د ماشوم د زوکړې په وخت کې ګردې فیلېږي زموږ په ټولنه کې دومره ډېرې سوي دي چې خپل وینې چې په سلو کې 50% دوی را روان دي. دا زموږ د خپل یو چیلنج دی چې موږ د دوی سره څنګه وکړو. موږ لګیا یو چې هغه وجوهات او هغه لاملات معلوم کړو چې د دوی له وجې د دوی ګردې فیلېږي. سره یو پخوان دغه کېدلو پخوا تشخیص نه کېدی اوس تشخیص چې کیږي ګردې فیلیج نو ځکه دوی دلته را رسېږي. سره بنیادي وجوهات یې دغه دی چې زموږ خلک چې دی ډاکټرانو ته توجه نه ورکوي. د کوچنیانو چې بچی په نس موږ بچی خو راوړو د هغه د صحت خیال نه ساتو نه د مور نه د بچي.
ته ویل ورده چې تر دې وړاندې هم د ماشوم زیږیدنې پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په دې سیمو کې بیخي پورته وه، خو د ډاکترانو په خبره که یې همدا د پښتورګو ناروغیو ته جدي پاملرنه نسی نو دا کچه به نور هم پورته سی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو تاسو غوږی د قبایلی سیموز د کون کې وای د پاکستان جوړیدو اتش پیته کال وشول، خو وفاقی حکومت لا هم په هغه سیمو کې نه خوب پوهنتون جوړ کړي او نه هم میډیکل کالج یا انجینرینګ کالج. دوی وای هم دغه وجه ده چې د پاکستان نورو برخو ته زده کړو لپاره ورځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وای د پوهنتونونو جوړولو لپاره یې هلې ځلې جاري ساتلې دي. تفصیل احمد الله راکوي.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په سیمو کې د پوهنتونونو د نشتوالي له وجې د لوړو زده کړو لپاره د پېښور نه علاوه اسلام آباد، لاهور او د کراچۍ مخه کوي. نو د وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د دوی په سیمو کې هم پوهنتونونه جوړ کړي. مشال ریډیو چې کله د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د تیرو او موجوده د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې اته شپېته کاله تېرېدو باوجود ولې تر اوسه په قبایلي سیمو کې یو هم پوهنتون جوړ نکړی شو. په 2002 او 2008 کې د کورمې ایجنسی څخه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی منیر خان اورکزی وای چې په تیر حکومت کې د فاټا پارلماني لیډر په حیثیت په حکومت د پوهنتونونو جوړولو لپاره زور راوړی او په نتیجه کې حکومت د دوه پوهنتونونو جوړولو منظوري ورکړه.
حکومت کی وہ بقیدا یونیورسٹی دی منظوری کی وا آئی کی یونیورسٹی وا فارٹ یونیورسٹی تے موجودہ حکومت روک لو تے چے تک دیت کدی جو نو غیا ختم کو نیوی منصبی میڈیکل کالج او بجوڑ کے غیا ختم کو یونیورسٹی ہم ختم کا
ددی پونتونو نو منظوری ورکڑے کے دو باوجود ولی پری پتیر حکومت کے کار شروع نکڑے شو پ جواب کی منیر خان اور اگزئی وائی
پاکستان نے پیسو ارینجمنٹ میں ملی تے سستی پستی فاٹا سیکرٹریٹ کی ڈیلی کو نو نی دی دو پتے منی ردی شی گوائی یوز مکی خستہ دی بندی با کولے چیز کی ہو گیا اب قیمت تے انو بین با کولے چیز کی بیا پیسے دی سی بیا حکومت بدل سی اگر فنڈم ختم شی بیا بیا تے سارا نہ کوشش نہ گوا یو کوڈا سبب پر کی فاٹا سیکرٹریٹ
د باجوڑ ایجنسی نہ منتخب د قامی اسمبلی غڑے حاجی بسم اللہ خان د دغه پختنی پ جواب کی وائی
ہر وقت مان دی زمنگا د پٹا ممبران اغلی دی پکتہ کی زوم او پتہ کی زنوما ندی د خپل ملک تعلیم د پارا د معاملات او د جهاد د پارا ډیر کوشش نه کړی دی خو نه په یو ټولې پریمان چا توجه نه ور کړی دا اوس پورې ولې نه ور کړی
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینیئر نائب صدر اجمل خان وزیر وای چې په دې سیمو کې د 13 اتش پېته کلونو راهسه د پهنتون نه جوړولو ذمہوار وفاقي حکومت او د پارلمان منتخب غړو سره سره قبایلی اولس هم دی
فاټا نه چې کوم ایم ایل اے سینیټرز دفتر راځي چې کوم حکومت په سنټر کې راځي دوی د هغه همیشه حصہ پاتې شوي دي د دوی ترجیحات ذاتی کاروبارونو نه علاوه کله دا نه دي پاتې شوي چې دوی متفق طور باندې خپله یوه ایجنډا جوړه کړي او دوی کوم حکومت سره شاملېږي په هغه کې دوی وایي چې مونږ ته وفاقي وزارتونه نه دي پکار مونږ ته په فاټا کې دا یونیورسټي مونږ ته پکار دي بیا د فاټا عوام هم دغه رسېد فاټا عوام کله د اسلام په نوم باندې چاته ووټ ورکوي کله د یوې پارټۍ په نوم باندې چاته ووټ ورکوي نو هغه کې تاسو کم از کم دا خو ګوري چې کم پارلمنټیرین تاسو پارلمنټ ته رالېږئ آیا هغه پارلمنټیرین د تاسو نمائندګي په هغه طریقې کوي
د یادونې دا چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ له وجې د اوږدې مودې راهسې یو شمېر سکولونه او کالجونه هم بند دي د اجمل خان وزیر په وینا چې وفاقي حکومت له پکار دي چې دا سیمې دې د نظر نه اوباسي او ځایي اولس ته خپل جایز حقونه ورکړي احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
درنو دن کو تاسو مشال اړتیا وګه دا قبایلی سیمو چارو دفتر په کورم کې 50 داسې ځوانانو ته د درنو ماشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړي چې تعلیم یې پاتې شوی وو او دا مهال بیکارول د سیمې اوسیدونکو وای د کورمی ځوانانو ته په خوا هیڅ توجه نه و ورکړل شوی چې په کار وا چارواکي وای په بیلابیلو سانګو کې ځوانانو ته د روزنې ورکولو لړۍ ته دوام ورکوي تاریخ روزي نور معلومات راکوي
په کورما کې د فاټا سیکرټریټ لخوا 50 هغو ځوانانو ته د غټې مشینرۍ چل ورخودلو لپاره روزنه ورکړل شوه کوم چې په نیمه کې تعلیم پرې خودلی دی او اوس پرې روزګار دي فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمې د پرمختګ ګورنمنټ ټو کمیونټي د پروګرام یو مشر حمید خان مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دا دویمه دوره وه چې په یاد برخه کې 50 نور ځوانانو زده کړې ترلاسه کړې
په یو ټریننګ باندې ډېره زیاته خرچه وکړله د مونږ اسلام آباد ته ولیکل یو میاشت ما دغو ته ټریننګ ورکړلو د فیسز ما ادا کړلو دغو هاسټل خرچې مې برداشت نو دا دومره خرچه بنیادی مقصد دغه صدا خلق راشي او ځان له د بیزت روزګار تلاش وکي نه کې د غلطو خلکو ملګری شي
دغه په خبره د دین اوړاندې د برکور می دیش نور ځوانانو ته روزنه ورکړل شوې ده عبد الباسط بنوم یو ځوان وای چې ډېر خوشاله دي چې په یاد برخه کې زده کړه ترلاسه کړه
نو دا ټریننګ مو حاصل کو کزت دویم سوال ز مو په ایس نه پېد کنه نو دا ټریننګ مقام ته روکړه پټا سیکرټن خصوصا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن نو مو ډېر شکر گزار یو او کدا ټریننګ خپل خرچه باندې کولای نو دې باندې 2-3 لاکھ خرچه راتلا
ملک سید آباد چمکنی په نامه یو ځای مشردار او زنه ډیره ګټوره بولی او وای چې لدې سره به ځوانان په اسانه بیلابیلو ادارو کې کار وکړي
موجوده د نوی دور کوم نوجوانان دي د فارا د کوم ټیکنالوژي ټریننګ دے ډیر بختار دے کدا په یوروپ کې دي کدا په خلیج کې وي کدا په پاکستان کې وي او ان شاء الله العزیز چې څومره نوجوانان دي هغوی ته روزګار ملو شي او الکه کې به امن وي
بلخ ملک زرغون شاه په نامه یو مشر مشال لوډیو ته وویل ځوانان د یو قوم سرمایه ده خو له بده مرغه دلته کې ځوانانو ته هغه شان توجه نه دی ورکړل شوی
که دغه ته کوم کار روزګار ملو شي مصرفیات ملو شي نه دا به مصروفي او کوم کار مصرفیات نه وي دا به نشيون کیږي چرشون به کیږي غلط قانون به نه جوړیږي د دې لپاره په کور دي چې ایجوکیشن ته
فاټا
سیکریټریټ په تاوان د قبایلی سیمې پرمختګ د پروګرام لاندې ګورنمنټ ټو کمیونټی دا پروجیکټ د ستمبر میاشتې 2000 کال راهیسې په کورما کې روان دی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سه شپګونه تر سه نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
نرونو کوم مشال لړ خبرونه ته تاسو غوږی په خبرونه کې دوه نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. د خیبر باډی تستانه شي خلک وای دوی ته غیر معیاري خواړه ورکول کیږي. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دې سم کړي. هلته په قبایلی سیمو کې د طبي ناروغیو انتظام اداره اف ډی ایم ای وای دوی به د خوړو نمونه واخلي او معیار به وګوري. تفصیل سیمې د مشال لړ خبريال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر جن سی باڑی تاستان شوی کډوال وای چې دوی تا کوم میاشتینه راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک قابل نه وی. په دې حکله د باڑی سیمې او تن شریف خان پر د مشال ریډیو ته وای
مصالح دارو چې دا کم راشن مولا میلاویږي دا چې تاسو په خپل او کوسو ملتا جرو شو دا نیم بدی معنا زیاته بورارو بیا هغه چې کلا بوراته او بوسو نو بیا په باندې لاس ورځم نه تیریږي او چې وېک سه خورو غیم نه کلا تاریخ وی کلا څنګه وی کلا بالکل حکومت مخایز قسم ہے دغه شی غور سره نه
او د باڑی بلتن گلسے د پردی د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل
د مویز کې سمواس نی وی چې موږ نه په بل ځای کې چې شای وخلو چا کوم راشن ملو مولا ملو شیم پاکین چې کوین دا اول خدا سی وی چې بورای وی نیم وړته او بوسو نیمه بوراته او بوسو هغه بیا چې کوین د پنیمو کې شګی وی د خوراک نی وی د مجبورې خورو
د باڑی د کډوالو د راشن د معیار په حق لم شکل د قبایلی سیمو د قدرت فتونو سره د مبارزه اداره اف ڈی ایم آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظہور سره رابطه وشوا نو دوی وویل
دیو کو سامپل وو اخلو او با ګورو دوباره وو ګورو چې رقم نه کې مسله دا مو پیمنٹ میجر وو اخلو مو بچو وو خپل کسان ته ویم هغه کې اس قسم دا سوال نه پیدا کیږي دا گورنمنٹ اف پاکستان چې کوم دی نور سم رایداری دی فوټ والے دا غیب مکمل چک او تاون وی او دې کې هغه ټول غذایی اجناس چې کوم دی دا ټول شامل دي مخکې دا شکایتونه راغلي وو بیا د دوی په خوښه باندې مونږ دا وې سامپل ولېږلې لیبارټری ته هغه ته هغې بالکل زموږ چېره دا د انساني صحت لپاره چې کوم دی دا بالکل ٹھیک ٹھاک دي او تاسو پته چې دا مطلب سترو وړو نه خوښي خو چونکه د دې صحت لپاره دا غري
دغه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمېر نورې اسانتیاوي هم ورکړل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
درنو دن کو زو کراچی ته چت چیو لیکوال په د ماشومانو کې د پوهاوی لپاره د کتابونو یو لړۍ شروع کړې ده چې ورته کامیک کتابونه ویل کیږي چې پکې د تصویرانو د لارې ماشومانو ته ماشومان کې پوهاوی پیدا کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان پر رپورټ کې وو.
په کراچۍ ښار کې یو لیکوال د ټیم محفوظ په نوم د کراچۍ ماشومان لپاره د کتابونو یو سلسله یا کومیک سیریز شروع کړی دی چې مقصد یې د مختلفو قومونو ماشومان ترمنځ هماهنګي خپرول دي. کومیک کتابونو کې د کارټونانو په شکل کردارونه وي. په دې ټیم محفوظ کې نه د ځوانانو کردارونه دي چې د ټولنیزو مسلو هوارولو په اړه په ګډه کار کوي. د نه ځوانانو کې پریګل د پېښور نه، ایس ایچ او اعظم د مردان نه، محنور د هنسا نه، نیها د هزارې نه، چیکو د کویټا نه، رسا د کراچۍ نه او زین د لاهور نه دي. دا ټول کردارونه په کراچۍ کې ژوند کوي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیم محفوظ کتاب جوړونکي او لیکوال عمران اظهر اویل چې د پاکستان د آبادۍ 80% ځوانان دي، نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ ځوانانو ته داسې درس ورکړو چې هغه د امن او د برداشت وي. خپل خبرو کې نوموړي اویل چې تر اوسه پورې په منشیاتو او ماحول کار کړی دی او د جنکو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي، ماشومان سره جنسي زیاتې او د تیزاب د شیندلو په پیښو یې هم کار شروع کړی دی.
او چې موږ خپل بچو ته د شورونو د اوخیو او اوایو چې دا پاکستان دی او په دې کې مسلمانان هم شته، هندوان او عیسایان هم، او زموږ د ټولو قدرونه یو شان دي او اصل کې ویلن څوک دی چې موږ بیلوي او دا هغه خلک دي د چا چې انتها پسند سوچونه دي. نو د دې کتاب شاته زموږ هم دا سوچو، نو موږ ټیم محافظ سلسله هر میاش وباسو او هر میاشپا مونږ په یو ټولنیز مسلې خبرې کوو.
د زیاته کړه خواهش لري چې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د گلګت بلتستان ماشومان لپاره هم دا کتابي سلسله شروع کړي او د لپاره ورسره نور خلک کومک هم وکړي. دوی د کتاب جوړونکو خپله په مختلفو سکولونو او نور د دل سیونو کې ماشومان ته کیسه وړاندې کوي او ورسره پرې خبرې کوي. دی وایي
مونږ به اوس یو منصوبه شروع کوو او د هغې تر لاندې به د هر یو سکول یو تن سره کار کوو او هغه ته به د دې کتاب په اړه تربیت ورکوو او بیا به دغه تن د سکول ماشوم مانو ته د دې کتاب په اړه معلومات ورکوي. نو که څوک د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او کوټې نه غواړي نو زه خواهش لرم چې هغې سره کار وکم او هغه علاقو ته لاړ شم.
لیکوال عمران اثر په وینا چې د دې کومیک کتاب ټول خرچ د خپلو چتوي خو د پاکستان نورو برخو کې د دې خپرولو لپاره ورته د فنډونو ضرورت دی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبه کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.